درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د 14م مریز کال د اسد دهمه او د میلادي 2020م د اگست لومړی په روانه خبری مجله کې به واورئ. طالبانو پرون تر ځپل کېدو مخکې د لشکرګاه ښار مرکزي برخو ته پرمختګ وکړ.
شاوخوا څلور بجې وې چې وسلوال طالبان د ساسیان له لورې سول چوکته ځانونه راورسول.
آیا طالبانو ته ښاري جنګ آسانه دی؟
پرون نیول بلټول بشکل کار ده لپاره دی چې دلته بیا هدفونه مختلف دي.
ولسمشر غني د هیواد د وروستي وضعیت په اړه له سیاسي او جهادي مشرانو سره خبرې وکړې. د لوړو زده کړو وزارت وایي باید ټول محصلان او استادان د کرونا ضد واکسین کارتونه ولري. د افغانستان حکومت په یوه میاشت کې شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ ګمرکي عاید له لاسه ورکړی.
3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل. هدا شنګاښ یا سرطان په میاشت کې زموږ ګمرکي عواید 3.6 میلیارد افغانۍ دي.
خود دی او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندیمو را بولم د دې سات خبرونو ته. ترکیه وایي که افغان دولت ورسره موافقه وکړي د کابل د هوایي ډګر مسؤلیت په غاړه اخلي. د نورستان والی وایي نن به د کامدیش ولسوالۍ سیل ځپلو ته مرستې ورسی شي او د امریکا دفاع وزارت د خپل هیواد پر مطرح څارنوالانو د تیر کال سایبری حمله د روسي هکرانو کار وباله. د خبرونو تفصیل. د ترکیه د دفاع وزیر حلوسی آکار وایي که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت واخلي. آکار دا څرګندونې پرون له خپل افغان سیال بسم الله محمدي سره د تلیفوني خبرو په ترڅ کې وکړې. په انقره کې د افغانستان د سفارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د ترکیې دفاع وزیر د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره هم چمتووالی وشود. ترکیه غواړي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د کنټرول مسؤلیت واخلي. د نورستان والی وایي نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د مردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرسته ورسیږي. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په کامدیش کې سیلونو 113 تنه مړه کړي، 18 ټپیان کړي او پر دې سربیره خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.
3 کورونه مکمل تخریب شوی دی. 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او 1200 جریب زراعتی زمکی تخریب شوی. اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمه، بستری، د اشپزخانه کیټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بېځای شوی هغوی ته سرپناه جوړ شي.
په دې سیمه کې تیره چهارشنبه سیلاونه راووتل. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حضور له کبله سیل ځپلو ته مرسته کوونکي ټیمونه نه ډېر ورسېدلي. له دې وړاندې بیا طالبانو ژمنه کړې وه چې سیل ځپلو ته د مرستو لپاره لارې خلاصې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي ماین جوړونکي نیولي دي. دغه وزارت تېر ماښام په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د طالبانو نیول شوی مسؤول عبدالقادر نومیږي. په خبرپاڼه کې راغلي چې له دې کسانو سره یوه اندازه چاودیدونکي توکي هم نیول شوي دي. طالبانو بیا دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تحصیلي نصاب کې د بشري حقونو د شمولیت په اړه یوه هوکړه لاسلیک کړه. د لوړو زده کړو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا هوکړه پرون د لوړو زده کړو د وزیر عباس بصیر او د بشري حقونو د مشر شهرزاد اکبر لخوا لاسلیک شوه. په خبرپاڼه کې راغلي چې له دې سره به په هیواد کې د بشري حقونو د ارزښتونو پوهاوي او تطبیق ته ښه زمینه برابره شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم دا کار ګټور بللی او ویلي دي چې د بشري حقونو معنا لرونکو ارزښتونو ته لار هواروي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ترکیه پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړیو کې خوندي سیمو ته ولېږدول. ترکیه رسنۍ وایي دا ګام وروسته تر دې پورته شو چې د ایجن سمندرګي په ځنګله کې د بل شوي اور ګواښت تر هوټلونو ورسید. د ژغورنې دا عملیات د سمندرغاړي ځواکونو لخوا ترسره شوي دي، خو له شخصي بیړیو هم غوښتل شوي چې په دې عملیاتو کې مرسته وکوي. دا اور دوی ورځې وړاندې د ترکیې د توریستي ښارونو انتالیا، بودروم، مارمری او مرسین په ځنګلونو کې ولګید او بادی لمن لا پسې پراخه کړه. د ترکیې اناتولي خبري آژانس ویلي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اورزپلیو سیمو کې عمومي ناورین اعلان کړی او ویلي دي چې د دې پیښو د لاملونو په اړه به څېړنه کیږي. په دې اورلګیدنه کې د ځنګله د دوو کارکوونکو په ګډون شپږ تنه مړه شوي دي. او د امریکا د عدلی وزارت وایي په 2000 میلادي کال کې د مطرح فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبري برید د روسي هکرانو کار دی. دغه وزارت ویلي یوازې په نیویارک کې د څارنوالانو په څلورو دفترونو کې د 80% کارکوونکو پر ایمیلونو بریدونه شوي دي. د عدلی وزارت د جولای په 10 وویل دا سایبري بریدونه د تیر کال د مې میاشتې له 10 د دسمبر تر 28 نیټې شوي دي. د دوی په راپور کې راغلي چې روسي هکران د لسکونه شخصي کمپنیو او د لشترلژه نهو دولتي ادارو حسابونو ته هم ننوتی دي. روسي چارواکو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل آسماني موریز د تودوخې لوړه درجه 8.28 هرات کې به آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.28 مزار شریف کې هم آسمان شین ښودل شوی د تودوخې لوړه درجه 6.28 کندهار کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 4.28 او بلخره جلال آباد کې آسماني موریز د هلته د ورښت اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 2.25.
زموږ اخلا ازادي راډیو اوریو بجه او دقیق دي. طالبانو د هلمند پر مرکز لشکرګا یو ځل بیا برید کړی او پرونی ځان د غشار تر لومړی حوزې هم ورسو. د هلمند جګړې ځایي اوسیدونکو اندیشمن کړي او د راپورونو له مخې مرکزی روغتون هم د کار او امکاناتو لاړخه تر سخت فشار لاندې دي. پر هلمند سربیره له کندهار، هرات او تخار څخه هم د جګړو تازه راپورونه ورکول شوي چې جزئیات په دې راپور کې اوري.
د لخکرګه په ځینو سیمو کې له پخوا طالبانو حضور درلود، خو پرون ناوخته د دوی وسلوال د ښار زړه لومړی حوزې ته د لاند وخت لپاره ننوتل. لومړی حوزه د ولایت له مقام او امنی قمندانۍ سره یوازې 200 متره واټن لري. په سیمه کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع آزادی راډیو ته وویل چې طالبان په لومړی حوزه کې له 2 ساعته جګړې وروسته د لخکرګه اړوند صافیانو سیمې ته په شا شول.
وضعیت خراب دی. په مرکز لخکرګه کې شاوخوا 4 بجې وې چې وسلوال طالبان د صافیان له لوري مرکز لخکرګه یعنی د هلی یا سولی چوک ته ځانونه راورسول. جګړې همدلته زور واخیستې. بالاخره امنیتي ځواکونه ورسره په جګړه کې ښکېل شول چې بیرته دغه الی د چوکۍ یا د سول د چوکه څخه وسلوال طالبان پر شا وتنبول. وضعیت لا هم نارمل نه دی. د ښار خلک ټول په تشویش کې دي.
ښاغلی شفیع وویل چې دغه ښار کې میشت خبریالان هم د ځان د خوندیتوب ډاډ نه لري او طالبان د کورونو شاوخوا سیمو ته ورسېدلي دي. د ده په وینا د جګړې محل د هلمند امنی قماندان خالد ورداګ هم سرسری ټپی شوی، خو بیرته د جګړې لیکې تستون شوی دی. د لخکرګه دو ځایي اوسیدونکو د پرونی جګړې کې سیراته وکړي.
ویلې چوک د افغانستان کانو سره ومه بالا ټکان شروع شو چې ومې کتل لنجر ولای ګرګه باډي د وغورې د لابل حالت وښته. طالبان را 12 ټکان پر وکړه غا مړ کې بره د اخواتم نه مناره چوک.
زه چې کوم وخت ولاړم د غلانبی مارکیټ ته سودا مې کوله، نو بالا د غلانبی د مارکیټ د زیرخانو څخه راپورته سولم ټکان شروع سول. د چوغو کې پر چوک باندې یو د راکټ پیر و یو څه مې د ضربې واله سول. نو دورې د غلانبی د مارکیټ خواته طالبان رااله. بالا مور سره پزغاز سول د غټ پوجونه په لاس کې و.
هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له مقام او امنی قمندانۍ سره د لخکرګا پر جګړې خبري وکړو، خو دوی د شپې تر ناوخته ویل چې نظامی جلسه کې دي. نیویارک ټایمز د هلمند ولایتي شورا د مشر عطاءالله افغان په حواله ویلي چې دغلته پرون یو خصوصي روغتون هم وروسته تر دې بمبار شو چې طالبانو پکې پناه واخیسته. طالبانو هم پر روغتون بمبار تایید کړی خو نه دي ویلي چې د دوی وسلوال پکې وو او کنه. له هلمند سربیره د هرات ښار پل مالان سیمه کې هم افغان ځواکونه د ځایي پاڅونوالو په ملاتړ د طالبانو پر ضد په جګړه بوخت دي. د هرات جګړې خلک اغیزمن کړي او د هوایي ډګر فعالیتونه یې هم درولي دي. دغلته د پاڅونوالو مشري پخوانی جهادي قمندان امیر اسماعیل خان کوي. هغه ویلي اجازه نه ورکوي چې طالبان ښار ته ورشي.
د دشمن په مخ کې ولاړ یو. اعظمي هڅه کیږي د الله په مرسته به هغوی نه پرېږدو چې بازار ته نه ننوځي.
په کندهار او شمال ختیځ ولایت تخار کې هم طالبانو تحرکات درلودل. خو د دفاع وزارت وایي چې په ټولو دغو سیمو کې طالبان ځپلي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي کندهار، هلمند، هرات او تخار ولایتونو کې طالبانو ته بې ساري درنه مرګ ژوبله اړولې او په خبره یې ژر به طالبان د دې ولایتونو له مرکزونو په شا وتنبوي. پر افغان ځواکونو سربیره په وروستیو شپو ورځو کې امریکایي ځواکونو هم په کندهار او یو شمېر نورو سیمو کې پر طالبانو هوایي ګزارونه کړي دي.
د وروستیو جګړو په اړه مې د نظامی چارو له متخصص جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې او لومړی مې ښاغلی امرخیل ته ویلي دي چې د دوی په نظر د ښارونو جنگ به د طالبانو لپاره د ولسوالیو د جګړې په شان وي.
ښارونه نیول بالکل مشکل کار ده لپاره دي. د خپل تکتیک هم که د هغه متخصصین چې اورېدي ما خبره د کوڅې جګړه ډېره مشکله جګړه ده. مشکل ترین جګړه د کوڅې جګړه ده. لپاره د دې چې دلته بیا هدفونه مختلف دي او له بلې خوا په کوڅه کې کیدای شي چې له کوره موضوع جوړه شي، له یو منطقې نه موضوع جوړه شي، یو خواته موضوع شي بلې خواته موضوع شي، جنګ ډېر دوام کوي او ډېر زیات تلفات.
څنګه چې تاسو وایئ له کوره موضوع جوړه شي، دقیقا همدا کار شوی دی. خصوصا په کندهار ښار کې همدا کار شوی دی. فکر نه کوئ چې هغه د نویمې لسیزې سناریو بیرته تکراری شي لکه څنګه چې کابل لوټه لوټه شو؟ په دې شکل سره د افغانستان ښارونه، خصوصا لوی ښارونه، هغه سي په کنډوالو بدلی شي.
دلته به دوه حالت به باندې ترازي ډیری خدای ته خبره دقیقه ده که دا ښارونو په جګړه چې وخت ښارونو ته رسیږي ته باندې ته دي چې ثقيله سلام استعماليږي که نو سني عوانونه به کې استعماليږي. ډیر ځایونه به ګډوډ شي، ډیر بدبختي به پیښ شي، ډیر تلفات به ورسېږي. بلې خوا نه یو خطر بل وجود لري. اوس خدای څنګه چې په شمال کې په نورو ځای کې ولایت په ولایت باندې جګړه شوې ده، کېدای شي چې آینده افغانستان په یو بل شکل باندې تبدیل شي چې هغه د ښارونو علایده حکومتونه وي یا ملک توایفي چې ورته وایي. که چېرته دا حالت ملک توایفي ته ورګرځي او هغې خوا ته ورګرځي، بیا به دا طرفات دلته نه دا د ښارونو بلکې پر زرهاو نسته په لکاو وي او د دې دوامداره ډېر زیات ده او په دې کې بیا پیروزی هم نسته.
اندېښنه چې خلک لري هغه دا ده چې اوس لکه په نیمیې مې لسیزه کې افغانستان دومره نفوس نه درلود، خصوصا ښارونه یې دومره پراخ نه و. اوس ښارونه ډېر زیات پراخ شوي دي، نفوس ډېر زیات شوی دی، دوه برابره نفوس زیات شوی دی. دغه ویره ډېر ده چې یو انساني ناورین به رامنځته شي، خصوصا که جګړې په ښارونو کې نور هم زور واخلي.
دقیقه خبرداره، ټول خلک له ډېرې له دغه شلو کلو جګړې نه ټول ښارونو ته راغلي. یو وخت کابل ټول نفوس یې 6000 و، اعظمي تر وخت ظاهرشاه پورې تر 100000 پورې رسېده. اوس 2 میلیونه ښار دی، 2 میلیونه. تاسو فکر وکړئ چې د یو کابل ښار 2 میلیونه، طبعا قندهار خو هم 2 میلیونه ته رسېدلی، دا نور ښارونه هم دې ته رسېدلی. بیا په دې کې افکار وګوره، مختلف افکار په دې کې موجود دي. یو تعداد به ممکن د طالبانو سره یو ځای شي، اما یو تعداد به مقابل کې جګړه کوي، یو تعداد به نه خوښېږي. نو آیا دا حالتونه وځي؟ بیا غیر له دې نه داسې فکر وکړه چې هغه سابقه تنظیمونه هم فعال دي، هغه له کاره نه دي لوېدي. سران یې ټول شته، لکه اسماعیل خان، لکه دا نور چې ورته ګوري د وینې خپله چې جبې ته ځي. وخت چې دا حالت مابین ته راځي نو تاسو فکر وکړئ چې د افغانستانه به چی پاتې شي. هغه د ډاکټر نجیب خبره مونږ ته هم رایادېږي چې آینده حکومت کار چا ونیو هغه به بیا په مړو پاچاهي کوي.
بله، د پوځي چارو متخصص جنرال عتیق الله امرخیلو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
و بجه او 15 دقیقه شوه وس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا آنلاین خبرونه میل آنلاین پرون په یو مقاله کې د هرات ولایت په شاوخوا کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو د شنبې د ورځې پر جګړې تمرکز کړی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي چې تر دې جګړې مخکې د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما پر دفتر حمله وسوه او د دې دفتر یو ساتونکی ووژل سو. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر دغه دفتر سوې حمله غندلې ده. د لیکنې په حواله په هرات ولایت کې د یونما پر دفتر دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو ژمنه کړې وه چې پر بهرنیو ډیپلوماتانو به حملې نه کوي. خود لیکوال په باور دغه ډلې تر دې مخکې له نړیوالو پروتوکولونو ښکاره سرغړونې کړې دي. میل آنلاین د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د وسلوالو طالبانو تازه جګړې سختې سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یونما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې و چې شایي د جګړې پر مهال یې ساتونکو ته زیان رسېدلی وي، خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره سم د دفتر خوندي سو. د میل آنلاین د خبرې کړې لیکنې له مخې د دولت وسلوالو مخالفانو د هرات په ګډون په ځینو ولایتونو کې څو ولسوالۍ نیولې دي چې په هغوی کې د هرات ترکمنستان او هرات ایران سرحدي دروازې هم شاملې دي. ل امریکا خبرېدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل پرونی غنې کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو له کبله د کورونایو د بې ځای کېدو په اړه لیکنه خبره کړې چې د ملګرو ملتونو په وینا هر اونۍ لږ تر لږه 10,000 افغانان له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوریږي. د لیکنې په پیل کې د حاجي سخی یادونه سوې چې څه باندې 40 کاله مخکې په گاونډ کې دوو طالبانو یوه ښځه له کوره تر ایستلو وروسته پر څنګلار په درو وهله. د حاجی سخی درې وړې لونی د دې صحنې په لیدو وبېرې دي او دوی پر کندو کپر لارو پاکستان ته کډه وکړه. خو د طالبانو د نظام تر پرځېدو لس کال وروسته حاجی سخی بیرته افغانستان ته ستون سو. اوس چې طالبان بیا د پرمختیا په حال کې دي، 18 کلن سخی بیا د هغې ډارونکې شپې د راتګ بیره لري. حاجی سخی چې په وروستیو کې ځان خپلې میرمنې یوه زوی او دریو لوڼو ته د ترکیې د ویزې لپاره غوښتنلیک سپارلی ویلي اندېښنه یې دا نه ده چې هر څه ورڅخه پاتې کیږي، بلکې اندېښنه دا ده چې هر څه به په بل ځای کې له صفر څخه شروع کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبوره سوي چې په موقتي کمپونو د خپلو خپلوانو په کورونو یا نورو ځایونو کې واړوي. ځینې یې هڅه کوي چې د ویزو په ترلاسه کولو سره له هېواده ووځي.
د افغانستان سیاسي او جهادي مشرانو له ولسمشر سره په غونډه کې د روانې جګړې په پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دوی پرون په ار کې وویل چې د سولې لپاره دولت ډېر قربانۍ ورکړي او دغه لار به لا هم تعقیب دي. له بلې خوا د افغانستان د کابینې یو غړي یو ځل بیا طالبان د پاکستان ګوډاګیان وبلل او ویل په سپین بولده کې د پاکستان پوځیان په ښکاره د افغانستان خاورې ته ننوتی دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د اوږدې جګړې د پای ته رسولو هڅې داسې مهال دوام کوي چې په ګوټ ګوټ کې د جګړو اور تاوجن شوی دی. ولسمشری مانی پرون د لسګونو سیاسي او جهادي مشرانو مشورتي غونډه وربللې وه چې د روان وضعیت پر کنټرول او مدیریت ورټولوه. د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود غونډه کې د شویو بحثونو په اړه داسې وویل:
نشست مشورتي با بزرگان
له سیاسي او جهادي مشرانو سره په ارکه مشورتي غونډه تر سره شو. غونډه کې د جګړې په پای ته رسولو او د عادلانه او تلپاتې سولې په ټینګار وشو. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ د ملي نوامي سازمانکني بشپړتیا څخه په دفاع د تیرو دول سیزو ارزښتونو او اساسي قانون د اصولو پر ساتلو بحث وشو.
د ارګ په اعلامیه کې هم راغلي چې حکومت د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنو په کلکه دفاع کوي او له هر ډول تعرض څخه یې ساتي. د ارګ په دې غونډه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د ملي شورا د دواړو جرګو مشران کریم خلیلی او یو شمېر نورې بانفوزه څېرې لیدل کېدې، خو مخکینی ولسمشر حامد کرزی پکې نه و. د روان وضعیت پر سر د سلام مشورو دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې ټاکل شوې د همدې اګست میاشتې په پای کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. له دې سره هم مهاله د طالبانو لخوا جګړو هم زور اخیستی. هغه جګړه چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی د پاکستان بولی. حلیمی پرون د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یوه غونډه کې وویل افغان ځواکونه د پاکستان له نا اعلان شوې جګړې سره مخامخ دي. هغه طالبان داسې مخاطب کړل:
تمام وسائل کې به دستتان آمد
ټول وسایل چې پلاس درغلل هغه مو پاکستان تور کړل. نن پښکارا وایم پاکستان دې چې لمړ سره جګړه کوي هیڅ بل کس نه دی. زموږ توپونه ټانکونه هموی او رینجر همالته دي. تاسو که په افغانستان غیرت کولای په هغه ورځ چیرته وای چې پنجابیان بولدک کې د افغانستان خاورې ته ننوتل. تاسو ترکیې ته وایي چې هیڅ بهرنی نه پرېږدئ. دا په دې معنا ده چې پاکستانیان تاسو ته بهرني نه ښکاري. هیواد مو
تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم په زغرده وویل چې طالبان د پاکستان نیابتي جګړه مخته وړي. د افغان چارواکو دا تورونه طالبانو او پاکستان له دې وړاندې په کلکه رد کړي دي. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي څه چې طالبان کوي د پاکستان مسؤلیت نه دی. د یو او بل د ملامتولو او د جګړې په همدې تاوده حالت کې هم دوحه کې د سولې خبرو دروازې د دواړو لوریو لخوا خلاصې دي، خو له تیرو لاسو میاشتو راهیسې پکې د بریا کوم ښکاره څرک نه تر سترګو کیږي. حکومت طالبان او برعکس طالبان حکومت تورنوي چې سولې ته نیت نه لري.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د سرطان میاشتې عواید د تېرې جوزا میاشتې په پرتله نږدې 3 میلیارد افغانۍ کم شوي. د دې وزارت ویندوی رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل د هیواد د شپږو ګمرکونو فعالیتونه په ټپه درېدلي او دغه ګمرکونه د طالبانو لاسته لوېدلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د روسیو جګړو سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د مالی وزارت وین رفیع تابی ازادي راډیو ته وویل د مالی وزارت نه لاسرسی دی ګمرکون ته د دې لامل شوی چې د چنګه میاشتې عواید د جوزا میاشتې په پرتله 2.1 میلیارد افغانۍ را کم شي.
د راپورونو پر بنسټ په کندوز کې شیرخان بندر، تخار کې آی خانم، په هرات کې تورغونډي او اسلام قلعه، په فراه کې ابو نصر فراهي او پکتیا کې ډنډ پټان اوس مهال د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو تر اوسه له دې ګمرکونو د عوایدو ترلاسه کولو په اړه څنګه دی ویلي. دغه شان د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ هم له تیرو دوو اونیو راپدې خوا د سخت جګړې شاهده ده او طالبان ادعا کوي چې دغه ولسوالۍ نیولې. د سوداګرۍ او صنایع خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومند وی روانو حالاتو ټولې سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخ کړې دي. د نوموړي په خبره سوداګر سخت په ستونزه کې دي، ان تر دې چې ځینو یې خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. په ورته وخت کې افغان سوداګر عبدالحکیم وایي د جګړې تیزوالی د خوراکي توکو ترڅنګ د اړتیا وړ نورو لومړنیو توکو بیې هم لوړې کړې. دی وایي د یوې بورې وړو بیې 1500 افغانۍ و خو اوس 1500 افغانۍ ته پورته شوي. یو کیلو ګاز 500 افغانۍ خو اوس یې بیه 2000 افغانۍ ته پورته شوي. یو شمېر صرافان هم روان حالت د اندېښنې وړ بولي او د کابو کولو غوښتنه کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت خبرداري ورکړی چې د کورونا واکسین له کارته پرته به یو محصل ته هم اجازه ورکړي چې د پوهنتون ساحې ته ننوسي. دغه وزارت یو ویاند حنیف فرزان ازادي راډیو ته ویل استادان او محصلان مکلف دي چې واکسین وکړي.
نور جلال د پلی تخنیک پوهنتون د ساختماني څانګې د لومړي ټولګي محصل وای دوه ورځې مخکې د جانسن اند جانسن د کورونا واکسین وکړل خو له روغتیایي ستونزو سره یې مخ کړ. د ازادي راډیو ته وویل دغه واکسین دوی ته په جبري توګه کیږي.
ما دوه ورځې مخکې واکسین وکړ، بیا یې ما ځان لږ درد و، بیا ډېر خسته او مظلوم یم، بس بس زوف مې وکړه او ځان مې بخار و حساسیت مې کړی و. دوه ورځې مخکې
غلط واکسین کړی و، هغه ما په نظر سم مسلکي نه و، ځکه چې ما غلط مشته همغه نرس واکسین کړی و. د ما په نظر ډېر خلک حساسیت ورته ښکاره کوي او مړ کوي مینه غلیزایي.
خو تر اوسه هیڅ روغتیایي مرجع نه ده منلی چې د نور جلال په وجود کې د پیدا شوي حساسیت لامل به د کرونا واکسین وي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری محصلینو د کرونا د واکسین هرکلی نه دی کړی او له اجباري واکسین کولو سره مخالفت ښودلی دی. بلخوا د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتون ساحې ته د ننوتلو شرط د واکسین کارت ګڼلې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال هنی فرزان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وزارت تحصیلات عالی در همکاری با وزارت صحت عامه افغانستان کمپاین تدبیر
دوی د لوړو زده کړو وزارت د عامې روغتیا له وزارت سره په همغږۍ په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د کرونا د واکسین 14 ورځنی کمپاین پیل کړی. د افغانستان ټول محصلین مکلف دي چې د کرونا واکسین وکړي. د پوهنتون ساحې ته د ننوتلو لپاره د کرونا واکسین کارت الزامي دی. خغلی فرزان وویل تر اوسه 150,000 محصلین واکسین شوي او دا 17 شپاړسمه چې ټول پوهنتونونه پرانستل کیږي باید تر هغې پورې د واکسین کول بشپړ شي. عامې روغتیا د وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی وایي کوم واکسین چې په افغانستان کې کیږي د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا تصدیق شوي دي.
کوم واکسینونه چې موږ هیوادوالو ته تطبیق کوو او هیواد ته راانتقال شوي دي دا هغه واکسینونه دي چې د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا نه تایید شوي واکسینونه دي. یعنې دوی په تطبیق کې هیڅ نوع مشکلات نه دي موجود، صرف خفیف جانبي عوارض لري لکه زندر دو دي، کوم عضله کې چې زرق کیږي د هغې د زرق د ناحیې درد یا د همغې مټې درد، کسالت، یو څه بېاشتیاي په معمولي ډول سره په کمه اندازه سره زړه بدوالی او یا هم خفیفه تبه دا د 14 څلویښت ساعتو پورې دوام کوي چې دا یو نرمال حالت دی. دې لپاره باید زموږ هیوادوال تشویش ونه لري.
علیزی وایي ټول واکسین د مسلکي کسانو لخوا پلي کیږي. د دا هم وویل اوس په افغانستان کې د کرونا وایرس پیښې مخ په کمېدو دي، خو که روغتیایي سپارښتنې مراعت نه شي ښایي دغه ناروغي بیرته راوګرځي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ترکیې د دفاع وزیر هلوسی آکار وای که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد یې چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت په غاړه واخلي. د نورستان والی وای نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرسته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د